اتبجه شوی درنو اوریدونکو سلامونه اسمت ساروانیم په دی خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟
د افغانستان لپاره د مرستو یو جوړ
شي. پر کونړ د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته د طالبانو ویاند وای
کونړ کې د راکټونو د لګیدو قضیه جدي ولی پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي دا ولی تکراری کې دا موضوع
سر لنن څخه د کابل د پاسپورت دفتر پرانستل کیږي. خو د دې ادارې رئیس وای
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوی وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دا کلینیکونه ټول بندیږي.
د دې حضور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي وشتل شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیل شي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړی شي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولای شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د صلیب د نړیوالو کمیټې لاستازو سره د کتنې په بحال وکړاو ویل طالبان دغه مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نور هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالي روانه ونی یعنی د دسمبر په 23مه پیل شي او د همدې میاشتې په 1/3مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرونې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم د څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونې مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 100 ویټنه مرسته لېږلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې بار وړونکو الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفسکي پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راته کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا اویا تنه له افغانستان ایستلی دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچي کې د بدرافیا چټلو اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لښتلژا 12 کسان وژلې او 11 نورې ټپيان کړې دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلي چاودنه د سیمهال شوې چې د یو بانک تر ودانې لاندې د چټلو اوبو په سیستم کې ډیر غاز ټول شوی وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یو ودانې هم نړولې ده. د کراچی په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او جر لس ټپيانو ورول شوی چې د دریو کسانو روغتیاي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسول بیا ویلي چې دوه تنه ټپيان په روغتون کې مړ شوی چې ورسره د وژل شویو شمیر 12 ته ورسید. د کراچی د بدراس سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې تر اوسه کوم ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي سیستم سیستم ځوابي گزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی، خو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې لدی راکټي بریډ ورسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمته تللې لارې بند شوې. د بریډ له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره د ایران پلوه شي ملیشو لوري د ټاکل شوی مهلت د پایتر رسیدو په درشل کې شوې ده. دغه ملیشو ویلي و چې ک امریکایي پوجاند د دسمبر تر یو ډیر شمې له عراق ونه وټل پر هغه به بریډونه وکړي. او مسکو وای د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایی کړی دی. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو دبل پر فسا غیر وسلوال څارونکو پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ اداري روسیا د دغه تړون په ښکارا سرغړونه تورنه کړې و. امریکایي اداري حق مهال ویلي و مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فسا او د چچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولې دي. امریکا هم د 2006 کال په نومبر کې لدې تړون ووتله. اوس مهال درې دې شیوادونه د دې تړون غړي دي. زمو شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځلي څپه 12 پښ نیوي اوري. اته بجې او اته دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پروند ماسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبر شوی و. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوی دي. تفصیل اسد الله لوډین باندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښه لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هممهاله پاکستانی رسنیو ته وویل د اسلامي همکاریو په سازمان کې وی سرچینه ازادي راډیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خبره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې بل نړیوال وغوښتل چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمنی آزاد کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به د غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل سي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسب ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې سي. دوم د افغانستان خلک د نوې له جنگ راوتلي حکومت ته اړ دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثر شوي دي. نو دا ټول یو همکاري حکومت ته ضرورت لري، یو انساني موضوع د پاینال کې، یو اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریم موضوع داسې په دوامداره شکل افغانستان سره د مرستو روحیه رامنځته سي. دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کانفرنس کوربه توب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې اوسنی حکومت شاید له پاکستان څخه د دې حملو د مخنیوي لپاره اقدامات ونشي کړی. نور حال په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدین ولې پاکستاني افسر سره بیا شریک سي چې دا ولې تکراریږي، دا موضوع ورته عامل دي، دې موضوع هم پیدا کوو موږ لاټه روان.
بلخوا راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په ماښام د ډرون برید هم سوای چې د ځایي اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلی څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول همري جاری ساتي او څنګه مخنیول کېدای شي. د پوزي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپل ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. د دې ډلې افغان پوزي کارپوه او پارلمان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې د دوی فشار محسوسي. همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادا کوي چې د طالبانو حکومت به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې ویل د جدي میاشتې تر 22 مینیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د افغانستان په غنو ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه له سمودي رئیس پرانستل شوې دي. د پاسپورت رئیس وویل چې د پنځشنبه په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه توزیع کیږي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولای سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د غریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي، او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخې مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل پاړی خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه کدا ریاست پرانیستای وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
کله کوم چې دا روان دی او دا لړۍ چټکه او دوامدار وسرل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې بور سره لسی.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د انلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز لري او غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواکو کې که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کره شمېر نشي، خو وايي په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي. د بلې خوا د خصوصیدونکو د دې اقدام هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوختي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په خار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادې راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نه ورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپل ولې دل چې محلاک شول ټول خصمشتي ولسونو ته دمو ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو هم وایي خلکو ته باید د عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر اساس کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شاه انصاری چې د خار د روغتیا د خڅخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاخونو کلینیکونه او درملتونو نډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکی نه دي خدمات تر سره کوي، هغه د وخنې چې رسمي فارمسیس ونه لري خدمات تر سره کوي، دا د ولست پر پوزیان دي. او عام روغتیا وزارت او عام روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسي په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسنو د پر بده په دې برخه کې کور کې څو وکړای شو موږ ولسمو ته قانوني خدمات وړاندې کو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکو د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د با کیفیت او معیاري درملنې ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولی. د خاخونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنیو برخې کې د کلینیک برخې دي دوی تر سره کوي هغه جواز ونه لري، هغه د لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله موږ نه داسي یو فشار واردیږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه هغه لمنځه لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ورسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړي کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانۍ په قیمت او میپرازول غواړي چې مایدې لپاره استعمالېږي، هغه دوی په شل خرڅوي. انداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي ډیر شو افغانۍ ته. د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
لاتیری یوې میاشتې راهیسې دا درهم ځل دی چې روسیه د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنګي الوتکې په ګاز ملیږي چې د اتمي وسلو د لېږ وړتیا لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي دا سیویر لري چې روسیه ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
روسیه پروند استراتیجیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک دوړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېګلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځ اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوه ټو 22 ام 3 الوتکو ملګرتیا نورو روسي او بلاروسي الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیر یو میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت تر سره کیږي. د روسي او لویدیز ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمي اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لره ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ورولیږي. د امریکا د پاوز متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پاوز وځپي.
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. هته بجی او دیرش دقیقې شوې اوس هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوالې موسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته ځي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. روسیې ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرف یا چټل اوبو په سیستم کې د ګازو چاودنې لږته لږه 12 کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی و.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د پارلمان په اړه خبرې کوو. ولې د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه پارلمانونه لري؟ پارلمانونه کوم کارونه کوي؟ مؤثریت یې څه دی؟ پارلمان چې انګلستان یې پارلمنت بولي اصلا فرانسوي کلمه ده، خو لومړی پلا په 1218 میلادي کال د انګلستان پاچا د یو شمیر اشرافو او مشرانو په ګډون د پارلمنت په نوم غونډه جوړه کړه. اکثرو هیوادونو د خپلو پارلمانونو لپاره بیل بیل نومونه ایښي دي او د ځینو پارلمانونه یو او د ځینو دوه جرګې لري. په افغانستان کې په لومړي ځل د امان الله خان د پاچاهۍ په دوره کې د ملي شورا د جوړولو هڅه وشوه. د اردول یوې دورې وروسته د محمد نادر خان په سلطنت کې افغانستان د ملي شورا خاوند شو چې دوه جرګې لرلې. د ظاهر شاه د سلطنت تر پایه افغانستان ملي شورا یا ولسی جرګه او مشرانو جرګه لرل، خو د داوود خان له کودتا وروسته یو وار بیا افغانستان بې پارلمانه شو. د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د دیموکراتیکو ارګانونو له بیا فعالیت وروسته د افغانستان د نوي اساسي قانون پر اساس د افغانستان ملي شورا ایجاد شو چې دوی جرګې لرلې. د ولسی جرګې لپاره 209 او د مشرانو جرګې لپاره 102 چوکۍ په پام کې ونیول شوې. په وروستیو دوه لسیزو کې د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې پر کارونو ډېر نقدونه هم شوي. په انتخاباتو کې له درغلې رانیولې د ملي شورا له غړیتوب د یو شمیر وکیلانو تر سوې استفادې او غصب پورې بیلابیل تورونه لګول شوي دي، خو له دې سره سره ملي شورا د قواوو د بیلانس یا انډول او د حکومت پر کارونو د څارنې لپاره مهم رول درلود. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په ولسی جرګه کې په خوانی غړي محترمه شینکی کډو خیل، محترمه ملالی اساقزی او شاغله کمال ناصر اصولی. درو سره ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه شینکی کډو خیل، تاسو وایئ چې د پارلمان یا ملي شورا دندې اصلا څه دي او ولې هیوادونه پارلمانونه لري؟
معلومدار پارلمان د دې خاطر جوړ شوی چې البته هغه د مونتسکیو له نظرې وروسته چې څنګه قواوې جوړېږي او جلا توپې او خودمختاري، همدارنګه په مجموع کې د هدف یا فلسفه د پارلمان جوړولو په دوه دلیلو باندې ډېره واضح ده. یو دا چې څنګه دغه پسلغه چک او بلانس یعنی په یو بل باندې کنټرول یا نظارت ولري، تر څو پر حکومتونه هغه صاحب د کل اختیار و نه اوسیږي او چه سي دوی غواړي هغه وکړی شي. یعنی یو بل قوت څنګه کولای شي چې هغوی جدا د خپل نظارت لاندې ولري یا څارنه تر وکړي د هغوی کړنه او پسله یو جوابګویي یا جوابګویي اوسي خلکو ته د پارلمان له لارې، او همدارنګه خلک څنګه د خلکو رول یا ونډه یا د خلکو اراده څنګه د دوی د استازو لارې په قدرت یا په نظام کې تمثيل شي چې دوی رای ورکوي او هغه د خلکو نمائندګي هم کوي. نو په مجموع کې چې د فرانسې په اساسي قانون کې هم ورته اشاره شوې درې رول لري هغه د بجسته دي. یو دل چې د حکومت په اعمالو باندې څارنه یا نظارت کول د غل کړنو څخه ده. مهم کار خپل د قوانین جوړول دي، قوانین اصلاح دي، قوانین فسخ کول دي، تعدیلات په قوانینو کې دي. او بل دریم خپل د خلکو پسا غنمندګي کول یا د خلکو غږ رسول نو دا درې دندې واسي دي چې بلدار په پارلمان کې نور صلاحیتونه مسولیتونه لري چې هغه دي خو هغه غټ او برجسته هم دغه درې دي.
محترمه ساغزی، دې ته په پام چې افغانستان د خپل تاریخ په وجدو کې د اوس په شان ځینې وخت پارلمانونه نه درلودل، شتون او نشتون یې څاغیز لري؟
اوسنۍ شرایط کې چې ډېره اساسه شرایط د افغانستان د ولس لپاره او د پارلمان بودن او دغه شرایط کې ډېر حساسي رول درلود. له څنګه چې د افغانستان پارلمان او دیموکراسي په افغانستان کې ډېر تازه او ډېر ځوانه مو وو، ولې متاسفانه چې ژر د خلکو خبره پر موږ باندې سهار وسو. مهمه نقطه چې د افغانستان ولس د لوی خطر سره مواجه دي، هغه د اقتصادي مشکل سره په حال مواجه دي. د پارلمان شتون کا په افغانستان کې وايي هوست دغه سي غټ نورین سره مشتسي مخامخ نه وایي سي وايي، ولې متاسفانه وګوري هغه مهمه او اساسي دنده چې نور مساحلم کارو خلص بحث وکي یو دي بودیجه مساله ده. کاوس پارلمان په افغانستان کې موجود وای، مهمه خبره چې د بودیجې خبره و پارلمان ترتلله چې په برخه او پرها په قرات باندې هم مهمه او اساسي زموږه دنده ده چې تر کم باید عادي بودیجه هاون کشافي بودیجه پاس کو او تر کم په دې موجود وای نو جو چې د افغانستان د خلکو لپاره اسانتیاوی برابر کو. ولی متاسفانه چې په اوسنۍ شرایط کې موږ پارلمان په افغانستان کې شتون نه لري، د یو غټ او د یو لوی ناورین سره مخامخ یو.
ډېر زیاته مننه محترم کډوخیل. اغلی اسغزی وویل چې د پارلمان یو دنده دا و چې بودیجه تصویب وله، لیکن موږ په تیرو کلونو کې خصوصا د بودیجه په برخه کې ډېر ستونزې درلودې. په میاشتو میاشتو بودیجه نشوي تصویب ولای، جنجالونه به وپی، لیکن وسته ده چې پارلمان نشته، د طالبانو د مالی وزارت مسوده جوړه کړې ده، ممکن په څو ورځو کې د دوی کابینه تصویب کړي. ځینې خلک وایي چې پارلمانونه په ډیرو مواردو کې جنجالونه هم جوړوي، کارونه وژدوي، خصوصا په هغه پارلمانونو کې چې قومي او سمتي او د تورته نور مسائل پکې ډیر زیات مطرح وي.
بودیجه خپل قانون دی، نو د دې خاطر ما غته لیده اشاره و نکړه کله چې تصویبیږي هغه یو د قانون بڼه اخلي او دا د ځانګړې یا اختصاصي صلاحیت د ولسي جرګې چې مشران جرګې وکړي نظر ورکوي شو او د ولسي جرګې دغه تایید ورکولو. معلومدار پارلمان همیشه د جنجال ځای دی، نظریت په ټکر کې دي، چون د افغانستان کې د احزابو په اساس باندې پارلمان نه و جوړ شوی چې دریز معلومه چې یو طرف هغه پارټۍ یا حزب چې په سر د اقتدار وي او بیا په مقابل کې یو ګروپ چې هغه پوزیشن وي چې هغوی خپل نظریات لري، خپل انکشافي مسایلو باندې د حکومت پیسې کمې ځای په ځای کړي، حکومت پیسې زیاتې ځای په ځای کړي، په همدغه مسایلو کې په ټکر کې سره وي. ځینې پروژې ورته ډېرې مهمې وي، ملي بڼه لري، ځینې ورته مهمه نه وي، خو په همدغه مسایلو باندې همیشه جنجال. نو راځو په افغانستان پارلمان کې، چون افغانستان پارلمان کې ګرچې د احزاب پر مرتبط اشخاص راغلي، ما ټول خپل انفرادي نظر مخکولو تندي احزاب کوم یو داس نظر نه درلود چې هغه باید په شکل دستجمعي په پارلمان کې د وی تمثيل کړی وای. نو پارلمان څخه د جنجال ځای معلوم ده، یو شی باید وای چې د افغانستان پارلمان یا رای ورکول دواله رای ورکونکي خپل کلام نه کله خپل د پارلمان کړی یو اندازه ستونزې درلودلې، ځکه چې موږ تر اوسه پورې خلکو اغره چې مغد مغرقم به ډېر مسؤلانه کارول وای چې نو کارول شوی څنګه چې تاسو شروع ته اشاره وکړه. او همدارنګه کله ناکله شاید په پارلمان کې هم آزاد پارلمان ملي پروژو نه زیاتر شاید په خپل منطقوي پروژو باندې ورته زیاتر ورته مهمه بیا فوکس کړو، چې نه رجنه رایه قصه او انتظار درلوده چې به ماکلین خوشاله اوسي او په راتلونکي بیا ورته رایه ورکړي. نو د دې خاطر لومړیتوبونه ډېر مختلف وو، د هر چا لقمندي هم ډېر مختلف وو.
له دې ټولو ستونزو سره سره محترم اسحقزی، ویل کیږي چې که پارلمان نه وي ممکن حکومت غیر قانوني کارونه وکړي، یعنی نافذ قانون رعایت نه کړي، او بل ممکن چارواکي دیکتاتوري ته مخه کړي، همدارس مهمې پریکړې په یوازې سر وکړي او مشوره پکې ونه غواړي.
افغانستان حکومت غورو د درو قوا څخه جوړ دی چې یو مقننه قوا ده او یو قضایه قوا ده او یو اجرایه قوا ده. بشکا اوس خو سیستم داسې ده چې وضعیت تر اوسه پورې نه ده معلوم، بدبختانه د افغانستان غفلی حکومت یا امارات اسلامي چې راغلي دي هیڅ ملک هیڅ دنیا تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه ده پیژندلې، حتی پاکستان چې د دوی خاص لیول وو تر اوسه پورې کوم شین چراغ دوی ته نه دی لګولې.
لیکن زما پښتنه بل څه، زما د طالبانو د اوسنی حکومت او د دوی د نه پارلمان په اړه پښتنه نه و، بلکې دا و چې د پارلمان په برخه کې کې پدې تفسیر وکړي چې ځینې وایي چې که په یو هیواد کې ملي شورا نه وي یا پارلمان نه وي نو دیکتاتوري رامنځته کیږي، هغه څوک چې لومړی قدرت وي هغه ټول پریکړې په خپل سر کوي.
او په یو ملک کې حکومت د خلکو پرای نه راغلی، داس یو وضعیت اوس په حال تاسو په پویږي چې افغانستان د داس یو وضعیت سره مخامخ دی، د داس یو وضعیت سره مخامخ دی چې دا یو سپینه کودتا وایم یو تور کودتا وایم، زه نه پوهیږم چې سره کوم نوم زور باندې کښېږم.
اصولي صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم، کم دغه پوښتنه له تاسو هم وکم.
پارلمان د خلکو د ارادې مظهر ده، د پارلمان په نشتون کې حکومتونه تاسې سوال هم همدا و چې یکا تازی کوي، هغه فساد چې آلته اوج ته رسیږي هیڅوک د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ نسته چې د دوی څخه نظارت وکوي. بنان په فعلي نظام د افغانستان کې چې جمهوریت و چې د منځلاړه اوس امارات راغلی، په امارات کې دغه دی اوس زموږ د ولس نمایندګان نسته، ولس په دې خوشاله دی چې نسته، اما د حکومت د چارو څخه نظارت هم کمزورې ده. په همدغه ډول باندې که قوي مدلل هیوادپال وکیلان په یوه مملکت کې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، حقیقتا هغه ولس ته د مصدر خدمت ګرځي او همدا مصدر د خدمت ګرځي او همدا ډول د قواو ترمنځ توازن ته لاره هواروي.
اصولي صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې یو سوال ده هم پیدا کیږي، تاسو وایئ چې فساد له حکومته ملي شورا ترغه، لیکن ډیر خلک بیا دا نظر لري چې فساد له ولسی جرګې حکومت تم تللی دی، مثلا تاسو به وزیران تر فشار لاندې راوستل چې د عدم اعتماد رائے درکو، یا کله چې بم رائے ورکول هم شرطونه بم ځینې وایي چې پیښودل شي دا او دا به راته مقرره وي، په هغه صورت کې رائے درکو. اته دا واضح هم شته چې د هر وزیر چې به د اعتماد رائے اخیستل مخکې تر مخکې به پیسې مجبور و چې پیسې وویشي.
ولی د حکومت څخه فساد لاړ ولسی جرګې ته الکت دا د انتخاباتو کمیسیونونه کله چې ایجاد سول حکومت اجرایه قوی ایجاد کړل، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هم فساد موجود و. زموږ په ځینو ولایتونو کې د ولایتي ادارې ځینې اهل ځینې مسؤلین او په مرکزی اداره کې خپل د حکومت مسؤولینو وکیل صاحبانو ته پیسې ویشلې، کاندیدانو ته پیسې ویشلې، ترڅو دوی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، ټیمونه به جوړېدل. حتی په تیر نظام کې ډاکټر غنی هم په وزیر اکبر خان کې دفتر ورته خلاص کړی و، ټیم یې البته چې اجمل غنی دوی پکې وو، او هم یې په کارتیسی کې دفتر خلاص کړی و. کاندیدانو باندې به پیسې ویشلې د 15,000 نه تر 10,000 ډالرو پورې، او اشخاص به کاندیدول، او حتما چې کله پیسې ورکوي نو دوی لار هواری دي ته چې همدغه کاندید راوم بسي او کامیاب کړي، چې دلته بیا د ولس هم ملامتي و چې چاته رای ورکړه او چاته نه، پاغي بحث نه کوم. کله چې دا وکیل راغلی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې ده، درې ډوله وکیلانو ولسی جرګې ته راغلل، کاندیدان وکیلان شول. یو ډول هغه وکیلانو چې رښتیا د ولس رایه ځان سره لرله، چې اوس یې تفکیک مشکل دی چې څنګه هر وکیل دا لري چې د ولس رایه لرم. صحیح ده، هر وکیل ته ولس رایه ورکړې ده، اما داسې وکیلان هم وو چې په ځینو نورو لارو باندې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې، خو د هغې شمار لږ و، ډېر نه و. یو تعداد وکیلانو ولسی جرګې ته د پیسو په زور باندې کمپاینونه کړي دي، ولس هم د پیسو په زور ورسره لښکر شوی ده او رایه ورکړې ده. او بل ډول وکیلان هم وو چې امکان لري چې دا به ډېر لږ وي، چې احتمالا رایه بینه وه، اما په اسنادو کې یا ورته رسېدلې، یا د انتخاباتو کمیسیون ورسره کومک کړی، یا د شکایت کمیسیون حفظ کړی ده رایه، او په کامیابو کاندیدانو قطار کې راوستي دي. دغه چې کله ولسی جرګې ته راغلل، پیسهدارو وکیلانو اکثر وی خپل تجارت ته زمینه سازي کوله، او 90% ولسی جرګه په همدې ډول روانه وه. قوانینو تصویب برانه پاتې وو، زموږ څخه د نظارت برخه په رښتینی ډول په هغه ډول چې موږ باید نظارت کړی وای پاتې وه. ځکه انډیوالۍ کولې، دوستۍ کولې، ټیمبازۍ کولې، د وزیر سره، د رئیس جمهور سره، د لاندې کټګوریو سره ټول به په دوستیو انډیوالیو تلل. چا به چې د ولس دپاره غږ جک د هغې په مقابل کې به هم ځینې مسایل راپورته کېدل، ویل به چې دا په هغې به هم چاپې لګېدي چې دا د احمد یا د فلاني ځای نه اوبه څکي. نو دلته وه چې د ولس دپاره کار زموږ کمزوری څه. د ولسی جرګې وکیلانو هم ځینو، هو منم در سره، چې شاید د وزیرانو نه پیسې اخیستي وي، ځینو باندې یو شخص مقرر کړی وي چې راځه یو شخص راته مقرر کړه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لومړی محترم کډوخیل، زه فکر کوم د اوریدونکو له څرګندونو هم داسې معلومیږي چې بیل وروستي اوریدونکو چې ویل چې پارلمان ضرور دی، مهم دی، اهمیت لري، لیکن ډیر خلک تر اوسه پورې هم په دې نه پوهیږي چې ولې باید پارلمان ولرو، په داسې حال کې چې کارونه حکومت کوي. په دې برخه کې زیاته رڼا وانه چول شوه، او د یو اوریدونکو دا خبره مهم واوریدل چې هم دا اداره دی، دا حکومت دی، یو شمیر شیخان او دینی علما دې راټول کړي، اما غیر دې پارلمان پیس کار ورته کوي. مهرباني وکړئ تاسو تبصره.
معلومدار څومره چې یو په ټولنه کې پیسې د پوهاوي کچه لوړ وي، څومره چې خلک د پارلمان یا د خپل نماینده په رول باندې اهمیت باندې پوه شي، څومره چې په ټولنه کې خلک مسؤولانه رای وکاروي، هغوی پوهیږي چې ولې پارلمان مهمه ده. اما کله چې یو رای ورکوونکی او کاندید دواړه په دې باندې نه پوهیږي، په هغه سي مسؤلیت یا دنده په اهمیت باندې خو همداسې به وي کنه. زیات کسان دي چې د وی غرمې ډوډۍ په خاطر مثلا یو کاندید ته رایه ورکول، یا د یو توفې په خاطر ورکوله، یعنی دومره ورته د افغانستان سرنوشت ولو چا پیسې موږ ته ورکړي، هم نو که هغه پیسې په 5 کلو باندې تقسیم کړي، خو د ورځې یو افغاني نه ورته رسېده، اما بیا هم دا خرید فروش ته رایه وشو. چون خلکو ما سه شروع کړی چې مسؤولانه رای و نه کارول، خو پارلمان به ماسي او پارلمان څنګه چې موږ تاسو باندې تبصری روانه کړي، په یو ټولنه کې پارلمان مهمه ده، څنګه چې د خلکو د اراده مظهر ګرځېدای شي، خلک خپل هغه ځان په قدرت کې د خپل نماینده لاره لیدلای شي، نماینده مغور مسؤولانه برخورد کوي. یو مشکل ده چې د افغانستان په قانون کې که دغه حوزوي انتخابات وای به ډېر بخو، ځکه چې وکیل لپاره به هغه حوزه به محدوده وه، هغه معکل به هم پېژنده څوک ورته کار کوي، هغه وکیل به هم کېدای شي چې محدوده کې کولی شي خپل کار وکړي، هغه د کار اهمیت و هغه تاثیرات به معلوم و.
نو په همدې خاطر کته سه هر یو چان یو خو وکیلم کړي ولایتي ستکه سان شي غبره کړي منفي نظر لري چې نه خپل رسیدل نه دا یال صفنه دکته پیدا کړي یم مستقیم هغه ته ګټنه نه رسولنو د هغه بد وکیل بدګین کړي چې دا شغه یو دي خو وکیل چې سه هر لوی وا د همدې خاطر نو دا نه پدې د فرانسه په انتخاباتو کې په قانون کې همیشه یو سیاسي لوبه شوې دي یو چې د کسانو شول بهر نه کوشش کاو چې د بعد حمزوی نه چې عمومي د ولایت په سطح په انتخابات کې درلو نو د پارلمان شتون ډیر مهمه ده باور وکړ چې همدغه پارلمان چې ډیر ایبونه پکې وي د نیمګړتیاوي پکې وي په هر اساس کې راغلی وو اما هم بیا هم ځینې کې د خلکو یا د ولس مشکلات یو اندازور باندې حل کېدل یو منډه وسر کېدل یو انکشافي پروژې لپاره حمایت اصلي دل یو یو انکشاف منطقي تللی تل کله د دې حق تلفیان چې دې په ګمارنه کې کېدل هغه مخنیوي هم کېدل د څه نو چې موږ باید وایو چې سل په سلا هیڅ کار نه ده شوی په پارلمان کې دې کارونه هم شوي دي خو متاسفانه شاید منفي کارونه انعکاس ډېر قوي تر او نسبت به مثبت کارونه نه نو په امبي خاطر یو چې د کسان چې خپل دغه او چې په انتخاباته کې په کور کې باندې سو یو دی خو کاندید نه به حمایت هم وکولو که چېر خلکو په انتخاباته کې وند اخیستل نو بیا که هڅه وکړو کوم خپل پیسې کارول هم وای نو خو بیا هم د خلکو انتخابات خو د خلکو انتخاب څومره وکول شو چې د پیسو پیسې باندې راشي نو زه فکر کوم چې په هر صورت د خلکو आवाज د خلکو اراده د خلکو نماینده په سیستم یا نظام کې ډیر مهمه ده چې تر څو پر د خلکو غږ پورته کړي د خلکو په مسایلو باندې خبرې وکړي هغه قوانين چې د ملت په ګټه وي هغه جوړ کړي دا ضرور شوی چې د علماء او شورا اول خو بده پیغام شي موږ څنګه واقعا علماء په افغانستان کې لرو دوم د دې یو قشر نظریه په یو قانون کې په یو سیستم کې کله هم نشي کولی ټول خلکو ته نمایندګي وکړي دا یو بل استونز ده خپل یو سیستم یا نظام دیکتاتوري خواته دي ځکه چې بل قوا نشي چې غو بل نظارت وکړي مثلا دا وروه چې ولادت بودیجه د ته په دوه مړ چې په خو هم یو اندازې انکشافي پروژې حکومت تمویل ولري د حکومتي عواید تمویل ولري او تقریبا 50% نه پورته عادي بودیجه هم د داخلي عواید په اساس باندې یا په تر باندې هغه تمویل کېدله یعنی سل په سل از موږ بودیجه بهرنیانو نه تمویل ولاله انکشافي بودیجه زیاتره بهرنیانو تمویل ولاله نو چون اوز بلا قوان نشته نو هر اختیار کن شده اقا دی طالبان حکومت ده که اقا سر کبی تباد کبی
لیکن دا عبدون که چه وای چه ولی طالبان توانی دلید چه طول بودی چل داخلی آوائی رو تنبیل کی
که داشت ایسنا پروژه رو نداری چکا چه اوز کردی پیسی درلو دل ایدوی تنبیل اولی شد خود خلق معاشات بیور کردی
اصولی سه لکه سنگه چه محترم پرو خیلی اویل که چرت پا حوزو انتخابات تقسیم شي وي یعنی یاري ولسوالي خپل استاد درلودای نو دغه ولسوالي خلک به پویدل چې څوک استاد زده چاته مراجعه وکي خو له دې سره سره بیا هم په ډیرو هیوادونو کې په پایل کې خلک د انتخاباتو او د خپل وکیل په اهمیت نه پوهیږي دا پروسه ډیر دوام وکړي څو ور انتخابات وشي چې له بده مرغه په افغانستان کې سم انتخابات هم نه شول او تر یوه حد نامنه هم پدې کې رول درلود نو بیا خلک پوهیږي چې وکیل څومره اهمیت لري بیا به د یو وخت ډوډۍ په قیمت باندې چاته به رائے نه ورکوله فکر نه کوي چې افغانستان هم همدی خو روانو کچرته همدی پروسې دوام کړی وي
اصلا بدبختانه په د قانون اساسي په جوړښت کې په هغه وخت کې او د انتخاباتو کم قانون چې بیا د هغه د یو څلور شپږم سمې ماده د اساسي قانون پر بنیاد باندې جوړ شو په هغه اوایلو کې نواقص موجود و رښتیا هم فشارونه د جنگ سالارانو او جنگي ډلو په هغه وخت کې ډیر وو او پرې نه خدل چې د انتخابات حوزه یې شي زه د کړو خیل صاحب سره موافق یم کله هم د انتخابات حوزه یې شوی وای بیا نو دغه سوال چې تاسو اوس وکاو نسبت د تکبودیجه هر وکیل تم نه ورکول کې د لای بنان دوی بیا کولای سول چې خپل حوزه ته په اخلاص سره کار وکوي باور ولرای ما په افغانستان کې هم د افغانستان په کچا او هم په خپل حوزه کې انتخاباتي حوزه کې خلکو ته په هغه وخت کې دا ویل چې تاسو د استعدادونو ورته او هیواد پالنې په بنیاد باندې راي ورکړي اما ما داس خلک هم لیدلی چې یو کاندید به ور سره په کلی په دوکان کې کیناست او ویل به چې دا ډیر خاکساره سره دی د کلی په دوکان کې را سره چای چکلای نو زور ترای ورکوم. دا چې کاندیدان ملي دلی چې د والیبال میدان ته لباس وروړی چې دا لباس در کوم خلکو به ویل وو دا څونه ښه سړی دی ماته د والیبال لباس راوړی. ځینو ته به موټر واخیستل کوچنی په هغه وخت په زر دوه زره ډالره په ولایتونو کې دا زاړه موټران پیدا کېدل موټر سایکل. په دغه به بسته یو ټیم یو خلک یو دغه قطار سول رای به استعمالولی چې بیا همدغه رایا په ولسی جرګه کې د وکیلانو په کړنو هم تاثیر گزاره وي ځکه بادر کا هیواد پالا او هغه څوک چې په سیاست باندې په افغانستان کې او د په دا ډول سیاست چې وروسته د څلوېښتو کلونو جنگونو څخه راغلی و په اصطلاح د شلو کلونو جنگونو څخه ولسی جرګه جوړه شوې وه په د جنگ سالارانو زورواکانو په زور کې بیا نو په ولسی جرګه کې دغه رقم وکیل صاحبان زر دغه زور او زر ته تسلیمېدل او خپل مسیر به یې غلطاوه. د تاریخي او ملي افتخاراتو په ساتنه کې نیمګړی پاتې و. نو کله چې یو وکیل د تاریخي او ملي افتخاراتو ساتنه ونه کړی شي لاندې دا کوچني مسایلو کې هم نیمګړی وي. نو زموږ اصلا په ټولنه کې دغه فهم د ولسی جرګې د شتون څخه ډیر کم دی. ولسی جرګه په پرمختللو هیوادونو کې او زموږ په افغانستان کې کداغه د رای د ورکولو فهم زیات شي امکان پذیره ده چې موږ په افغانستان کې ډیره موثره تمامه شي. یو خبره بل کوم چې ور اضافه کوم چې اصلا په تیر ولسی جرګه د ولسمه دوره کې د کرزي صاحب په وخت کې چې ولسی جرګه وه په هغه وخت کې د ولسی جرګې په چارو کې ډېره مداخله نه کېده. ډاکټر صاحب غني یا د خلکو د شکایت په اساس او یا هم دا چې ولسی جرګې وکیلان یا خوان نه ورکاو یا د فساد نه یو څه د خپل خبر و هر څه چې صلاحیت یو څه تری واخیست. مثلا د مثال په ډول وزیرانو ته به ویل چې تاسو وکیلان ما منې دي وکیلانو په خبره ما کوي او دلته چې د وکیلانو برخورد د وزیرانو برخورد وکیلانو سره خراب او وکیلانو کوشش کاوه چې دغه توازن وساتي خلکو تخپل عزت وساتي. دوه خبره د قوانینو د فرمانونو په ورکړه کې و چې رئیس جمهور ډیر زیات فرمان ورکړل او دغه خپل ملګرو دوستانو ته ویل حتی ما خپل اوریدلې چې زه هر وخت نظام پلو وکیل یم دا اوسم کپ دی نظام کې مولسی جرګه جوړ شي زه به د نظام حمایه کوم ملت به دای چې ولس راته ګران دی ولس لپاره د عقل دی ولس سر خوندې او دا وطن غرق نشي تبا نشي. او ریدل زینو اشخاص به ویل چې موږ 200 وکیلانو ته ضرورت نه لرو موږ 300 وکیلانو ته ضرورت لرو چې دا 300 وکیلان موږ ولرو. یعنی دا هر هغه څه چې په دی ولسی جرګې موږ په دوره باندې تاثیر گزارو اما په کول کې ولسی جرګه او پارلمان د پارلمانونو په دنیا کې د زموږ په همسایه مملکو کې تاثیر گزار دي او د بودیجی پراوړه کې موږ پراوړلو کې خپل ولایتونو ته ولیدل چې زورور وکیلانو به کولای شول چې بودیجی هم راوړي اما بیچارهګان کمزور وکیلانو حتی بودیجی هم نشوي راوړی چې اکثره خلک خفه دي په دې باندې.
محترم کډوخیل اوس چې افغانستان ملي شورا نه لري څه تغییر راغلی دی؟ آیا د دولت چارې په ټپه درېدلې که په ټپه هم ترې وهد درېدلې دي نو آیا دا په دې خاطر دی چې شورا نشته او که د طالبانو نور ستونزې دي؟
طالبانو خو خپله چې یو خو خپله طالبانو نه کړی شو چې خلکو ته غوږ شي او بل دا چې مثلا پارلمان هم له بین تله د پارلمان شتون همدغه ده چې ما ویلي چې حقه د خلکو یو مهمه دنده همدا ده چې د خلکو غږ کېدلی شي د خلکو مسله باندې خبرې کېدلی شي د خلکو غږ اوچتولی شي. یعنی د خلکو آواز په سیستم یا په نظام کې خاموشه سو دا بالکل واضح ده. نو د طالبانو د حکومت یو لوی نیمګړتیا هم ده چې خپله دوی د پرته د طالبانو چې دوی پر مربوط کسان دي بل چا سره هغه یو خاصه اړیکه یا په سیستم کې ځای په ځای کړي هده نه دي. حتی په حکومت کې ورو په ورو هغه مهمو دندو نه لرې کړي دي. حتی مثلا زیاته کسان ویلي چې د هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کوي یا دوی معموره مو په هغه ته پخه سترګه نه ګوري احترام یې نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه تشه د طالبانو حکومت دا ده چې باید خپله د خلکو سره خپله اړیکې جوړې کړي. افغانستان د ټولو ګډ کور دی چا شخصي ملکیت نه دی چې نور باید تر محروم اوسیږي یا خلک هلته مثلا حکومت خپل ونه ګڼي. مهمه دا ده چې د خلکو اعتماد پیدا کول به هغه وخت په دې حکومت کې کېږي چې کله چې دوی خبرته غوږ ونیشي دوی په سیستم کې بهتر ځان پیدا کړي که پارلمان هم نه وي اما کم از کم د خلکو غوښتنو ته به غوږ شي. یعنی مطبوعات خاموش
ټولنه کې د بیان ازادي لپاره نه باید ولاړ نه شي. دا د بیان ازادي ډیره مهمه ده که پارلماني عقل اند تر رسنیو طریقې خلک کولای شي په حکومت باندې انتقاد وکړي تر څو پورې حکومت په خپل کړنو کې اصلاحات راولي.
ډیر زیاته مننه له محترم شنکی کډوخیل، همدارس شاغل کمال ناصر اصولی او محترم ملاله ساغزی څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. دا زری رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.